د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربن ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاټلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په اتمه جوړ شوي کنفرانس ته وویل. په ځانګړې توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربن ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري، او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي ترڅو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 سلنه ټیټه وساتي. او هغه څلور ستور مزلي چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپاني سپاره و. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24 راهیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړې او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډیره الوتنه په خپله کنټرولوي ځمکې ته راکښته شول. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. موضوع هم ده له افغانستان د ځوانو کډرونو فرار.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، هم دا ډول یو پرتله بل په خوا سره هم وکړو. د بیان د ازادي په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلي لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته خراغلاس وایو. په خیر دراشي پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، که راشو دې ته چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کې دې شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپل د بیان ازادي څه ده؟ یعنی ځینې خلک وایي چې د بیان ازادي معنی ده چې ته هر څه وایې، ته هر څه کرښې لري، سره کرښې شته دي، ځینې محدودیتونه شته که نه؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته او ستاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سرې کرښې لري، او دا سرې کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پایمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخص وکړه هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، ستاسو په هر حال کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرخیا چول کیږي خو تر دې دغه کرخ زیف وي د بیان زده کې خلاص تاریخ کو دی وکړنه وګړي وکول شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټول مسائل په اړه کې او واضح ډول د هر لارې د هر ډول چې وګړي بیان کړي مګر دا چې د یو چا شخصي حقوق ته ضرر ورسوي البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي مثلا یو مسله په کې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده افترا یا تومت دی او که نه.
ډیره زیاته مننه ښاغلی بهیر، تاسې خپله د یو رسنیز او څیړنیز مرکز مشري کوئ، که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي هغه څه چې په زړه کې دي هغه ویلی شي.
لومړی تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو دا چې قانوني لحاظ ستو ستاسو مېلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک په هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دې ته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت یا او هغه د ډېر تر دیموکراتیک اصولونه دینی اصول تشمن پاتې شوی دی، نو بنا ان د دوی وختنه هم تر نور نه لږ تیز به وي توند به وي، خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې په تلویزیونونو کې هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خبرېږي بهرني تلویزیونونه نه دي یا افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندانو هر څوک خپل نظر وایي. اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې موږ په هیڅ باندې قیودات نه وضع کوو، موږ یوازې د اسلامي ارزښتونو سپکاوي او د وطن د ملي ګټو په خلاف باندې ویناو ته چاته اجازه نه ورکوو. نور چې څوک څه وایي هغه وایي، خو دا چې اوس دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغیر شوی دی، د خلکو سره ذهني ویره ده، هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي اسلامي امارت دی تعقیب کړي او دای بندکی دای ونیږي. خو مخ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څخه درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دی اورېدلی چې یو څوک د واین اپ اساس باندې شوی وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وړه به ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو، د هغې لاملونه نور څه و، دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي، د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستې ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبریالان مثال د خبرې د یوې ناسې د یو لاریون ویډیو کوي، نو په دغه وخت کې که مثال دا خبریالان وهل کیږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي لاریون کوي، خپله خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق غواړي، دا د هغو حق دی، بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړی کې داسې څه پېښ شول، هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. زه بهله مجاهد په ټینګار باندې څو ځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پېښ شول، موږ ولیدل چې د هوایي میدان په مخ کې کله چې افغانان د هوایي میدان په خوا باندې منډه خستې وه او وتل د افغانستان نه، د دین یو عنادی راپورنه جوړیدل، هغه راپورنه جوړیدل چې وطن حیثیت ته صدمه رسوله. نو بنا ان هغه جنګیالیو هلته هم تشدد وکول او هنه رامنځته شوله، د خلکو زورول رامنځته شول، د خبرې اعلانو او زه فکر کوم چې که موږ په سیستماتیک شکل مخته لاړ شو، موږ د هغه اصولو مخته لاړ شو، د هغه اصولو مخه نه چې اسلامي امارت وزده کوي. یو شی زه ټینګار پرې کوم او غواړم چې واضح کړم، هغه دا دی چې هر ملک او هر نظام که د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی که موږ پرمختللي هېوادونه واخلو، اروپا او امریکا را واخلو، خو دوی تر یوه ځایه پورې خپل غوښتنې لري، هغې غوښتنو ته یا هغې کرښو ته چې عادي ټاکري د هیڅ چا اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلې دي چې په امریکا کې کدی و اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه دی و انځور په برخه کې د امریکای حیثیت څخه دمره ستګي چې راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی او ویډیو هم تخصیص شوی ده. نو اسلامي امارات هم ځان ته حق ورکوي. حتماً به بیان ازادی منی، حتماً به خلق و انتقاد منی، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمینه سازی شته ده او هغه ته حق شته.
خوشحاله اوسې بهیر صاحب. فضلی صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه ده چې د تېر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته دی د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته دی؟ بهیر صاحب، د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، درنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دیني او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، یو کلی تعریف لکه څنګه چې استادانو عرض وکړ، هغه دا ده چې کیس پکې نه وي، دروغ پکې نه وي، او د دې تر څنګ هر هغه اظهار نظر یا اظهار ماسی ضمیر چې په هغې کې شخصي حقوق پایمال نه شي، یا د چا شخصي حریم ته پکې تاوان ونه رسیږي او د هغه حقوق تر پښو لاندې نه شي، له دې پرته ټول اظهاراتو ته، هغه که په رسنیو کې وي، هغه که د باندې په لاریون کې وي، هغه که په تلویزیونونو کې وي یا په سوشل میډیا کې وي، دې ته کلن هم په دیني او مذهبي اسلامي امورو کې او هم په وضعي قوانینو کې خلک احترام قایل دي، او د بشر هغه د انسانیت اساسي ارزښت ده. لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډېر توندو تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شې، نو زه به ستا په وړاندې درېږم. اما په ټولو ولسواکو نظامونو کې هم دې ته یو لوړ ارزښت په توګه منل شوی او کتل کېږي په نړۍ کې، په ټولو نړۍ کې. او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړلو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو، خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي وو، او هیڅ کله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلي چې د اسلام مقدس دین ته توهین شوی وي. تاسې هم د ژورنالیست په توګه دې شاهد یې چې د اسلام هیڅ مقدس دین ته توهین نه ده شوی. نو په دې اساس تیر نظام کې د بیان ازادي ممکن نورې نیمګړتیاوې وته چې وي، اما د بیان ازادي ته د یو لوړ ارزښت په توګه کتل شوی وو او منل شوی وو، او ټولو به خپل د نظر اظهار کاوه. د دې تر څنګ لکه څنګه چې استادانو ویلي، په ټولو هېوادونو کې د بیان د ازادي تعریفونه یو مشخص تعریف ده او نورې ځینې کرښې دي. هغه کرښې شخصي او خصوصي او حریم ده، او د دې تر څنګ خاص دینی یا د دوی مذهبي ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې د پخوا دا دواړه شیان مراد شوي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د ده هغه ښکاره نښې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به یې جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې ښه پوهېږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ول. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول، یا ځینې بندیان شول، یا ځینې ورټل شول، وټکول شول، د اطلاعات روز او د څو نورو د شمشاد تلویزیون، د طلوع تلویزیون، د کابل نیوز، څو نورې داسې رسنۍ دي که تاسې هم اوس ورته ټلیفون وکړئ، د هغوی دوه درې څلور ژورنالیستان په تېرو دوو دریو میاشتو کې وهل شوي، ټکول شوي یا بندیان شوي دي. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دوه معنی کړه. دریمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده. یو انسان بیا د مسلمان بیا یو بشر حق ده چې په یو چا سالمه نیوکه وکړي. مثلا په تېر نظام یا حکومت کې ولسمشر به پاڅېده، جلسې کې به یې خبرې کولې. تاسې د هرات په نړیواله غونډه کې وګورئ چې یو هلک پاڅېږي او ولسمشر ته خبرې کوي چې ټول نړیوال ناست، داسې بیان ازادي ده. یا مثلا په چار چینار او په سلام خانه کې هغه خبرو ته جګېږي، ژورنالیستان ورته پاڅېږي، ورته سختې سپورې خبرې کوي، هغه د بیان ازادي ده. نو د دې تر څنګ
معنا تاسې دا وایئ چې
هغوی هم ونیول شول او ووهل شول چې د هغه ویډیوګانې هم په خپله رسنیو کې شته. د دې تر څنګ په درېیمه مرحله کې د سپتمبر په میاشت کې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا ځینې قواعد وضع شول. هغه قواعد کې لیکلي وو مثلا اطلاعات یا هغه رسنۍ چې هغه خبرونه نشروي هغه باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. دا بېخي صحیح ده چې له اسلام سره قطعاً دا زموږ یو لوړ ارزښت ده. د اسلام مقدس دین زموږ اساسي ارزښت ته باید هیڅ خبر له هغه سره په ټکر کې نه وي. نو فکر نه کوم چې په تېر نظام کې هم داسې شوي وي چې له اسلام سره هغه خبر په ټکر کې وي. کوي نو څوک دې موږ ته د مثال په توګه راولي، ولې دا باید تعریف شي چې اسلام کوم خبر ته په کوم اساس په ټکر کې. مثلا یو کس زما خبر کوي او هغه ته زه اسلامي ارزښت ورکړم، دا له اسلام لري ده. دوه درې نور باندې تاسو ته مشخص کړم، بیا به زه ستاسو پوښتنه راواخلم. د ملي اهمیت درلودونکی کسان ته چې توهین شوی وي، یعنی اطلاعات فرهنګ ویلي چې دا دین باید نشر نه شي، اوس دا ملي اهمیت چې کسان لري اوس دا څوک دي، د دې تعریف څوک دی چې هغه خبریال پوه شي چې که دا ټول افغانستان ته ویلي چې ملي اهمیت لري، نو په دې معنی چې یو سړی فساد کوي او هغه ملي ارزښت لري او ته د هغه په وړاندې خبر نه شي جوړولی، دا یو دومره مبهمه جمله یا مقرره وه چې وضع شوه. د خبرونو محتوا ته بدلون ورکړ شوی. مثلا د خبرونو محتوا یو ژورنالیست موږ او تاسو ژورنالیستي اصول پیژنو، خبر جوړوي د یو مستند اسنادو پر اساس. هغه که د یو چا په ضرر وي، هغه لیکېږي چې دې خبر ته دا پکې تحریف شوی. نو دا اوس تعریف باید وي چې دا د خبرونو محتوا ته د تبدیلي موضوع څه ده. درېیمه مسله دا چې خبرونه چې پر عامه ذهنیت اغېز اچولی شي او په خبرونو کې تعادل مراد شي. مثلا دا یو قواعد ده چې اطلاعات فرهنګ وضع کړي، اوس خبر خو په عامه ذهنیت اثر اچي. دا خو د ژورنالیستانو کار ده، یو لیکوال چې لیکنه کوي، یو راپور چې جوړېږي، عامه ذهنیت چې په عامه ذهنیت اثر اچي. نو په عامه ذهنیت اثر باندې
فضل ستاسو بیرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدی سره مطرح کو، هغه دا حمیدی صاحب چې فضل صاحب هم یادونه وکړه چې ډیر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډیر رسنۍ تړل شوي دي، خپل دا د رسنۍ تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تک تاثیر به څه وي؟
دقیقا هو څه مطلب ګوره ستاسو میلمه بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دي او هیڅ خبره نشته. داسې نه ده، خلک زندان ته اچول شوي دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوي او ټکول شوي دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ د ویان د خولې یو څه وایئ په رسنیو کې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت کې ښکاره تر تعرض باندې ده او محدوده شوې ده. نه یوازې دا چې زموږ د رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان به حق تللي دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنیو کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه پوهېږم د هغه سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ، او دا باید ووایئ هغه باید ونه وایئ. دا خپل د بیان د ازادۍ محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ، موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده موږ د ټولنې په حیث ولې باید دود بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لري چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپل کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او څنګه ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، بس موږ کولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقعي نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې وړاندیزونه چې نو دي، چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپل محدودیت دی په بیان پزره باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وځکه چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او پلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به وي، فلم به نه وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وځ کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یو لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام ګورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توحید په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې ښکاره خبره ده چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او کنه ده. تاسو رخصت هم مطلق بند کړی ده، تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل، د څو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغات ته ځانګړي کړل، د پارلمان تلویزیون محل ته وقف، د معارف تلویزیون. بل خبره ده، موږ د معارف او موږ د نورو زده کړو وزیران وایي، زه په ځنګ د دې موقع کې متوجه چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا پخپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. په کوم علمي ډګر کې کوم څه بدلېږي یا لري کېږي یا رسېږي، دا باید علمي پوهان د پوهنتونو استادانو د تصمیم نیسي. نه دا چې ملا راشي چې دا مضمون د اسلام سره خلاف دی، دغه مضمون د زموږ د دیوبندي اسلام او پاکستاني اسلام سره مخالفت کوي، نو تاسو باید نور تدریس نه کړئ. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو فکر نه لري، ایمان نه لري چې چا په څه شاته ودرېږي او غږ بو.
مننه حمیدی صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شی خپور کړي، دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي و مخکې له دې چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې مثال دوی ته خطر نشته دی.
زه غواړم یو ځل په دې خبر باندې چې په افغانستان کې هر څه ګولې ګلزار دي، ستاسو یو ملما دوست فضلی صاحب وایي، ما هدف دې خبرونه دا دی چې موږ باید په عملونو باندې لږ وغږیږو چې آیا رښتیا هم د بیان د ازادۍ مخنیوي یوازې اسلامي امارت په لارښوونه باندې کړی دی، او که زموږ دلته سیاسي تغیرات، ټولنیز تغیرات د دې اندېښې دي؟ موږ یو ډېر لوی شمېر رسنۍ په دې بندې شوې چې د هغې مالي منابع ودرېدل، وروسته د سیاسي تغیر نه، کله جمهوریت خلاص شو، امارت رامنځته شو په افغانستان کې، مالی کړکیچ او مالی بحران رامنځته شو، نه تنها په رسنۍ برخه کې، د افغانستان په د اسلامي امارت کوم لارښود چې نشر کړی دی، په هغې کې د هېچا نه غوښتنه نه ده شوې یو لارښو چې د اطلاعاتو رسنیو مرکز نشر کولو یو لسیز
بهیر صاحب دا پوښتنه چې موږ کړې ده دا پوښتنه چې نیڅه کول په کار دي اوس حکومت تر څو دوی مطمئن چې البته دغه پوښتنه مخکې هم وشوه او تاسې په دې اړه خبرې وکړې خو دا چې اوس لکه ستونزو ته اشاره وشوه څه کول په کار دي چې دغه کسان چې خبرې کوي فکر کوي چې د بیان ازادي د دوی لپاره ډېر څه ده نو چې دوی مطمئن شي د دې لپاره حکومت ته څه کول په کار دي
بله اسلامی امارت کدای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر رامنځته کوي چې د شکایتونو مرکز موږ درلودو کمیسون موږ درلودو د مرکز موږ درلودو هغه اوس فعالیت نه لري نو حتما به د اسلامي امارت او رامنځته کېږي چې په هغې باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کړی شي چې زه څه غواړم او ته څه غواړې څه کولای شي یا نشي کولای موږ کله کله په یوه داسې خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري زه د بېلګې په توګه باندې افغانستان کې به هېڅ رسنۍ داسې نه وي وړاندې شوي چې فیسبوک د فعالیت د وجې نه د خبریال یا د یو فعال بندې شوی وي ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومات صحیح ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د خوانه چون ما په مسلوغ ویل چې دا یو سیاسي تنظیم نه دی دا یو دیني تنظیم دی د دین په اساس باندې لري موسیقي ته اجازه نه ورکوي دا یوازې د بیان د ازادۍ په معنا اجازه نه ورکول نه دي دا د دې په معنا باندې دا یو لوی بحث چې موسیقي په کوم ځای کې روا ده او کوم ځای کې نه ده روا او کوم اندازې پورې کولی شي څوک د موسیقي طرفدار واوسېږي او څوک ونه اوسېږي دا جلا بحث دی د بیان د ازادۍ د مخنیوي فرق کې نه دی موږ تلو تلویزیون ګورو نور تلویزیون نه ګورو یعنی نیوز شمشاد کابل نیوز هر یو ګورو چې هغه خپل خبرونه نشروي ډیرونه نشروي خزینه خبرونه وایي په دې شکل نشته چې کله د یو نظام استقرار منځ کې طالبان ترانه وغږوي چا جرات نشوي کولای چې طالبان په پلوي باندې داسې یو راپور نشر کړي چې هلته په ویډیو شکل باندې طالبان طرفداري شوي وي نو دا طبیعي ده چې اسلامي امارت هم اوچته اجازه نه ورکوي چې اوس د مقاومت په نامه باندې راپور نشروي چې هغه هم خیالي مقاومت دی دا د دې په خاطر باندې نه چې د اسلامي امارت طرف فکر کوي د دې په خاطر باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د جنګ د بیرته اعادې لپاره خلک لابي کوي د هغې مخه به حتما نیسي او دا د هر ملک او د هر حکومت خپلې سری کرخی چې تا کی او د خپل وطن د
یعنی تاسو فکر کوئ بهر صاحب چې بهر صاحب تاسو دا خبره کوي چې غنی هر څه مثال رسنۍ حق نه لري چې هر څه خبره کوي تاسو خبرو هم دا مطلب اخیستل کیږي
زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زه نه پوهېږم موږ دوستانو کوم هیواد کې اوسېږي هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا وه هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحموي هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې اجازه په امریکا په رسنه کې جهاد د پاکستان یا د اسلام په شخصیت په نامه باندې بحث ونه ګوري امریکا هم به ورته اجازه ورنه کړي
د باس یو بیل اړخ دی بهر صاحب دغه اوس آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه پخوا چې کوه مینې حتی هغوی به یې پکې ټکول کوم کسان چې مسؤول وو په هغو به یې طنز کوه په هغو به یې نقد کوه
دا نقد که نه وایي تاسو ډېر واضح وایم غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو د وزیر د خوانه د کابل پوهنتون رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لرې کېدو له امله زما د معلوماتو مخې نه همدا و چې په خواله رسنیو کې په وزیر باندې انتخابات هر اداري پرنس خلاف باندې او مقرري شوې ده بل اخر وزیر ته
بهر صاحب تاسو غږ پرې کېږي ډېره مننه بهر صاحب ستاسو غږ پرې کېده خو خبره مو واخیستله معنا کېدای شي که خلک حق لري کولی شي انتقاد وکړي فضلي صاحب د اوسني حکومت په راتګ سره لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه ځینې رسنۍ وتړل شوې خبریالان بهر ته لاړل او ډېر ځوانان دي چې پخوا یې لیکل کول اوس څه نه لیکي یا حتی ځینو یې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي فکر کوي چې دغه سې ځان سانسورول پکار دي کنه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لږه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې کولای شي نو څنګه
زما پوانت په بشری تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس پر وړاندې له زوره او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دوی هغه غږ یا نظر یا د دوی فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي، هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم. کچیرې داسې وایي موږ او تاسې ځینې دوستان د اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، د اسلام په ټول تاریخ کې داسې څه نه ده ثابت شوی چې د یو صحابي غږ د پیغمبر علیه الصلوات والسلام لخوا چوپ شوی وي. په ډېرو جنګونو کې، په محارکو کې، په نظام سازي کې، په حکومت سازي کې، په ملت سازي کې، په دې ټولو کې د صحابو نظریاتو صریح آیاتونه پکې راغلي دي او دا یو دینی علمي بحث ته که چیرې بیا تاسې برنامه جوړوله په دې باندې هم بیا بحث ته آماده یو چې سره صحیح بحث وکړو.
خو زموږ پوښتنه هم دا ده مشخصه فضلي صاحب چې زموږ پوښتنه مشخص هم دا ده چې په دغه وخت کې مثال دغه ځوانان چې یا مثال تللی دي یا خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي یا ویره ورسره ده که خبره وکړي کې به خطر ورته جوړ شي، آیا دوی باید خپل ځان سانسور کړي که نه؟ یعنی راوځي وغږیږي که کولای شي نو څنګه؟
بیان دی آزادی منصور یو بیان دی آزادی حکومتونه ډېر برخو اساس دا و چې هغه خلک سانسور شوي یا نظام دیکتاتوري نظام و یا شاهي مطلقه نظام و خلک دې ته نه دي پرېږي. نو داسوان نقل هم له سوشل میډیا سره عادت ده، هغه سره ټویټر ده هغه شی موبایل
فکر کوم
خپل ویب سایټ نوم ور بدل کړي، دای به نور کار نه وکړي، اما د بیان ازادي نه بندي. دا د نړۍ اساسي ارزښت ده او بیا په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې هغه د مطبوعاتو پیړۍ ده، په ټول کې ځوانانو هم دې ته دا ده چې هغوی هغه نظر تعمیري دي، هغه نظر
فضلی صاحب ستاسو سم ډول نه اورو، که لږ خپل ځای تغیر کوي په بخښنې سره. فضلی صاحب ستاسو غږ په ډېر ښه ډول نه راتللو، کوشش کوو وروسته په همداړه ستاسو خبرې واخلو. خو مهرباني،
چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنې په 2001 او په 2000 کال او یا 99 کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو دکتوران لرو چې په هېواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي او طبیعي ده یو دکتور په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هېڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي، اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار دې نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي او له حاکمې ډلې او یا له هم اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې حکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو
سانسورول د رسنیو سانسورول دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو دلو په خیر نه ده. دا به ممکن اته میاشتې یو کال دوه کال درې کاله دوام وکړي، آخر هم دا شی راوځي، ولس تنګیږي، هغوی مجبور دي خپل نظر وړاندې کړي، او په دې کې بیا د دې سانسور تر شا بیا فاسدې کړۍ پټېږي، هغوی به خپل فساد کوي. او تا ته یعنی موږ او تاسې په ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنیو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هېوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. نو په دې اړه د حاکمې ډلې او یا هم د اطلاعاتو فرهنګ همکاران او متخصصین باید اساسي فکر وکړي، او هغه لاندې طبقه چې د دوی هغه نظامي طبقه ده، او یا هغه خلک چې د ژورنالستانو، د لاریونوالو، د مدني ټولنو، د رسنیز ډګر د فعالانو وهل ټکول کوي، دا یو ډېر منفي پیغام نه یوازې نړیوالو ته ورکوي، بلکې دې نسل ته چې هغه له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له قلم سره آشنایي لري، هغه ته ډېر منفي پیغام ورکوي. او دا منفي پیغام د نسل فکر ذهن دې ته آماده کوي چې باید په ټولو مسایلو کې اساسي بدلون راشي. حتی اوس اسلامي ارزښتونه او دینی او زموږ فرهنګي ارزښتونه هم په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې څرخوي. یعنی که چېرې یو کار کېږي، هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي، سره له دې چې د دوی په ګټه نه وي. نو دې مسایلو کې ډېرې
مننه فضل صاحب،
هغه تعریف وي، مشخص وي څه چې اسلام وایي، څه چې قرآن عظیم الشان وایي، او څه چې نبی علیه السلام حدیثونه دي، هغه په خپل ځای باید تطبیق شي. اما که چېرې د یو چا په تاوان وي، او هغه په دې ترتیب باندې طبي اړخ څخه دا شی سانسوروي، داسې فکر کوم چې نه دا چې لوی ګناه ده، دیني مذهبي ګناه ده، بلکې دا یو تحریک
کور مودان. مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه، دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي، نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟
کاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه خلاف چې بهیر صاحب وایي، دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکل کړي، او بیا ورته واضح ویلي چې دوی په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو نه کوي. او د بیان ازادۍ یو بل مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا دی چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه د جمهوریت په دوره کې همدغه خبره وه. نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، د داعش او د طالبانو لپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغه چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې به د اسلامي تبلیغات اجازه نه ورکوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلو لپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې، په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. هو، موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی او موږ باید د دې استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وي؟ همدغه وجود چې پرون مشر شوي ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي بیرغ د لندول په خاطر په کوڅو کې وهل کېږي؟ څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وهل کېږي، ژوبل کېږي؟ موږ باید دا مسایل ثبت کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیده، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویت نه مختلف دي معلوم چې دا واقعاً افغانان دي که کومل ځای دي. دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریکي. خلک باید اجازه ولري چې د تیرو شل کلنو ځمکو بریدونو چاودنو وژنو سر پرې کولو د ټولو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. د دوشنی دولت د مادي سرچینو په باره کې، د نړیوال استخبارات سره د اړیکو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې د تیر دولت هر قرار دا ډیر واضح پروت په میز باندې، او هر څه مطالعه کول شو، انتقاد کول شو، نظر ورکول شو، هم باید ټولې اړیکې همداسې واضح شي او باید موږ پرې پوه شو. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه پکې نه راکوي. د دوی مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دا د فضلي صاحب خبره یو ورځ شدت بدلي.
کورمدان حمیدی صاحب، بهر صاحب، لتا سی دا پختو مخکې فضلی صاحب هم یادونه وکړه، ځینې نور هیوادونه هم شته چې هلته د افغانستان او د جګړه نشته دي یا په دغسې وضعیت کې نه دي لکه اوس افغانستان دی، خو بیا هم هلته خلک په دې خاطر له هغه هیواده ځي، هر څه خپل پرېږدي چې هلته د بیان ازادي نشته، دوی ته حق نشته، یعنی په ډېرو وړو مسایلو حتی د یو لاس ټاکس په خپرولو مثال خلک زنداني کیږي، یا مثال د ځینو خبرونو په خپرولو سره حتی ادامېږي. نو که د بیان ازادي نه وي په افغانستان کې، تاسې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ تاثیر به یې څه وي په وضعیت باندې؟
زه وایم راځئ لږ واقعبینانه قضاوت وکړو. د بیان ازادي اصل ده، او دوستانو مېلمنو هم اشاره ورته وکړه، زه هم په دې نظر باندې یم چې زموږ دین تر هر څه زیات د انتقاد او د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړې ده. هغه بیان ازادي چې شخصیت نه ګواښي او دین نه ګواښي او ملي منافع نه ګواښي، ملي ګټې نه ګواښي، ټول د اسلامي تاریخ مشران یا امیران چې کله په پاول ورځ خپل ولس ته وینا کوله، هغه ته به ډېر واضح ویل صحابه کرام نه رانیولې، بیا تر ټولو اسلامي تاریخونو پورې، اسلامي خلافتونو پورې، هغه په واضح ویل چې په ما کې مو منفي خبره لیدله، په ما کې مو غلط کار لیدلو، په واضح به راته وایه او زما اطاعت به هم نه کوئ. او زموږ دین هم په دې ټینګار کوي چې په غلط کار کې اطاعت نشته. دا ډېر واضح موقف دی. خو د افغانستان اوسنی وضعیت زما په نظر باندې موږ لږ زغم باید ولرو. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت به حتما هغه خندونه چې نن د بیان په ازادۍ کې دي دا به سموي. دا چې دوستان وایي چې اسلامي امارات لا تر اوسه پورې خپل ولس سره راشه درشنه کوي، موږ هغه کوښښونه باید بابي زونه بولو. تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات لا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی صاحب د دوی لپاره یو مشروع هدف دی، هغه باید وولي. امریکایي الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي، د هغې تر څنګ تر اوسه پورې د اسلامي امارت من حیث امارت شمانه لای نه دی، یوه ترهګره ډله یې بولي. لا هم تر اوسه په نړیوالو کې طالبان د ترهګر په نامه باندې دي او اسلامي امارات
خو زموږ بحث تر ډیره دانه ده. بهر صاحب
روایم هم دغه ته درازم چې زموږ
ده. بهر صاحب زموږ پوښتنه هم ده چې پوښتنه مو دا ده چې یعنی د بیان ازادي نه وي تاثیر به څه وي؟ یعنی که چیرې مثال ځوانان حق نه لري خبرې ونه شي کولای، دا به څه تاثیر وکړي په روان وضعیت باندې؟
دیک شک نشته دی په هغه ټولنه کې چې مجازات او مکافات نه وي، په هغه ټولنه کې چې انتقاد نه وي، هغه ټولنه د پرمختګ په طرف باندې حرکت نشي کولای. هر څوک به هر څه کوي خو د محاکمې او د انتقاد ځای به نه وي. د بیان ازادي د سمون په برخه کې، د رهبرانو سمون په برخه کې، د وطن د سمون په برخه کې، او د هغه چا چې هغه چارواکي چې
غواړي چې د بیان مرکی او د منځ وی سي هغه غواړي چې فساد رامنځته کړي. زه فکر کوم چې د بیان ازادي واغه اصل دي چې موږ کولای شو چې د متمدن ټولنو په اساس باندې مخ ته لاړ شو او د هغې په اساس باندې چلند وکړو. خو د بیان ازادي دا نه معنی چې موږ باید د بیان ازادۍ ته د خپل ژوند تر اولویت هغې ته اولویت ورکړو. موږ ته اول امنیت مهم دی، د وطن ښیرازي او خپلواکي راته مهمه ده، د هغې تر څنګ موږ یو حکومتوالي مهمه ده. تر اوسه پورې موږ داسې وه ټولنه کې ژوند کوو، د درې میاشتو په تېرېدو سره چې هلته د بیان د ازادۍ قانون له ماتلي چې کوم قانون باندې به بحث کېږي، تر اوسه پورې موږ په داسې وه واضح لیدلوري باندې، سیاسي لیدلوري باندې مخته نه ځو چې د کوم میکانیزم مخه نه موږ په دې ټولنه کې بحث کوو. یوازې یو تغیر راغلی دی او که د ټولو غوښتنې موږ په درې میاشتو کې بحث د یوې متمدنې ټولنې غوښتنې وي، زه فکر کوم دا د واقعیتونو سره خلاف دی او دا د روان حالت سره خلاف غوښتنه ده. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت که نن سختي کوي سبا به دې ته اساني کوي. اسلامي امارت تر هر چا زیات د انتقاد منونکی دی او انتقاد هم په ډېر اسانۍ باندې منل کېږي. ما یې بېلګه وویله د اشرف غیرت چې په ډېر ساده الفاظو باندې خلقو انتقاد وکول او په ډېر ساده تعامل باندې وزیر دی خپل منصب نه لري. همداسې د وزیرانو په برخه کله چې انتقاد وشو چې وزیران په ټول شموله نظام کې نشته، د صحت وزیر تغیر شولو، د تجارت وزیر تغیر شولو، دا هغه څه دي چې د بهم د ازادۍ دي په نتیجه کې اسلامي امارت تغیرات راوستل. زه مطمئن یم چې دا اسلامي امارت شل کاله د جګړې په غره کې پاتې
کورمودان بهر صاحب
حتما تغیر مني
غږ مو پری هم شو کور ودان. البته د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړو د دې بحث یوه نتیجه ګیری هم وکړو، خو تر هغه یې مخکې د خپلو ځینو اورېدونکو هغه نظرونه هم در سره شریکوم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. وروسته به له میلمنو وپوښتو چې په پای کې ځوانان څنګه کولای شي خپلې خبرې وکړي. البته مخکې هم ځینې مسایل یاد شو، خو د بحث نتیجه ګیری به وکړو. هغه نظرونه چې له موږ سره شریک شوي دي، زیت الله مبارز لیکلی، د بیان ازادي هر وخت او هر رقم حالاتو کې باید موجوده وي، هر فرد ته د حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. همدا ډول سلیمان افغان له کندهار څخه لیکلی دی، وایي اوس دوه ډوله نظرونه دي، یو جمهوري بل هم امارت. که په اوس وخت کې ته مثال د تیر حکومت په اړه خبرې کوي یا هغه سي نقد کوي، سمدستي کیسه په جنگ بدلیږي ځکه زغم نشته دی، نو ټاپي ډېری دي. د پپای کې لیکلی چې دا د کندهار حالات درته وایم. قاسم ځواک لیکلی، د بیان ازادي اوس تر سترګواخ لاندې ده او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي او حالات خراب دي. زاهد الله زاهد لیکلی دي، وایي هو کولای شو چې خپل نظر څرګند کړو، البته په مخکینی حکومت کې مې نه شوای کولای خپل نظر څرګند کړم. خالد خان لیکلی دي، ستونزې ډېرې دي، نه شو کولای خپل نظر څرګند کړو. نو دا هغه څو نظرونه وو چې زموږ اورېدونکو د فیسبوک د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي وو د خپرونې د موضوع په اړه. د خپرونې په پای کې فضلي صاحب که په لنډو ټکو کې راته وویل چې ډېر کم وخت لرو، دغه پوښتنه مخکې هم یاده شوله، ځوانان ته څه کول پکار دي په اوس وضعیت کې چې دوی خپلې خبرې وکولی شي په داسې ډول باندې چې دوی ته ستونزې هم جوړې نه شي او دوی په دې هم بریالي شوي وي چې خپلې خبرې یې کړې وي؟
بتاوی چې په دې استراری حالت کې چې موږ یو داسې نامعلوم برخلیک سره مخ یو چې حکومت او حکومتداری او د پښتنې د جواب لپاره داسې منظمه پروسه نشته، نو په دې حالت کې چې له یوې خوا اقتصادي بحران ده، له بلې خوا سیاسي بحران ده، له بلې خوا تر اوسه پورې هم په نړیواله کچه باندې موږ یو داسې استازیتوب نه لرو چې هغه ډېر په قوت باندې پاسخو واوسېږي او د بشري قوانینو په هکله ترې پوښتنه وشي. په داسې حالت کې تر ټولو لومړیتوب دا ده چې باید د خپل سر مال او د کورنۍ د ژوند د ساتنې په موخه د هر افغان هر ځوان کوشش وکړي چې ځان محفوظ وساتي، ځکه هر افغان چې هغه پوهنتون ته تللی، هغه یې زده کړې کړي دي او د دې تر څنګ هلته یې زحمت ویستی، هغه د دې هېواد سرمایه ده. که خدای ما کړه په دې اضطراري حالت کې موږ یو انسان هم له لاسه ورکوو، دا په دې معنی ده چې موږ د دې ملت او د دې هېواد سرمایه له لاسه ورکوو. زما وړاندیز به دا وي چې په دې حالت کې دې دوی په خپل وس او توانه پورې هغه د بیان ازادي نه استفاده وکړي، ولې لومړیتوب د خپل سر او مال او کورنۍ او ځان ته ورشي. نو انشاءالله چې کله حالتونه بدل شول او نړیوال او ملي کچه باندې دغه یو پروسه رامنځته شوه چې هم نړیوال او هم هیوادوال قانی شول او زموږ حالت نورمال حالت ته راغی. بیا له هغې وروسته بیا مدني فعالیتونو ته او یا هم مبارزو ته په علني شکل باندې او پراخه توګه باندې دوام ورکړ. زما هیله دا ده ځکه چې وضعیت لا هم نورمال نه ده او تاسو بله ورځ ولیدل ځینې ژورنالیستان شهیدان شوي وو، له هغې مخکې ځینې راکړل شوي ټکول شوي بال شوي وو، نو ځینې نور مسایل دي چې هغه ټوله ورځ تاسو په رسنیو کې راپورونه پرې جوړوئ. که تاسو د اوس د سلو شمشادو یکو تنور ټلویزیونونه راوګورئ، هغه ورځ د ورځې دوه درې څلور دا وي چې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د مختلفو نومونو تر چتر لاندې هغه کېدای شي مختلف خلک وي، مختلف نومونه وي. نو په دې اساس زما غوښتنه او هیله له ځوان نسل څخه دی حالت کې دې خپل ځان وساتي اول او دې ته نمبر ټو پر
کورمودان فضلی صاحب د خبرونې د پای شی بی دی لخپلو درې واړو میلمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیولحق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې. په دې اړه زموږ د میلمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Should be in the sky.